افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلای دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کرده دی چه لنن چخه افغانستان تا دی تلو راتلو عادی الوتن بیا پیلوی. کام ایر هوایی شرکت پیو بین که ویلی دی چه لنن چخه بی الوتن لپلان سرسم تر سرشی. ترکش ایرلاین او فلای دوبی هم پخپلو رسمی وی پانو خبر ور کرده دی چه دی دوی الوتن که بری کابل پا هوایی دیگر که کینی. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایی شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې لارې سوداګریز راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ایل ایس سی په حواله راپور ورکړل چې په یو بیان کې ویلي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دوو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبان حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین کمپاین لپاره چمتووالی خبر ورکوي. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم ګډون پکې درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پیل نیټه نه ده ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. اسرائیلی ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسېدونکو سره د خواخوږۍ په پار اېدا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي و به خیلی دیگه کشته و در مجموعه امنیت تضمین کری. د بریتانیا حکومت ویلی چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته یې دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی اظهار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلی دی چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به د اروپا ته ډیپورت کړي. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې روسیا دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکي د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړه ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. زیلنسکي وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولنډ توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیواد هوایي حریم ته ننوځي دا کار په بل هر هیواد کې هم کولی شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنجشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اوره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اوره لوبې باید د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د خبرونه ته خره لاست. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې درې ورځې وروسته نن مازدیګر بیرته فعال شوې. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې نن یې ټلیفوني شبکو کار پیل کړی دی، خو له افغانستانه بهر یو شمیر خلک وایي چې لهم نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه له خپلو کورنیو او دوستانو سره اړیکه ونیسي. په افغانستان کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې د روانې اونۍ د دوشنبه ورځې نه راوروسته په بشپړ ډول پرې شوې وې. د انټرنیټي خدماتو له بندېدو وروسته له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی اړ شول سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. یو شمیر کسانو ازادۍ راډیو ته ویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشتوالی د دوی کاروبار ګډوډ کړی دی او دوی له جدي ستونزو سره په کاروبار کې مخامخ کړي دي. نن همدا موضوع د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څیړو. د سیاسي چارو له یو کارپو سره چې د خبرونې میلمه دی، په دې اړه بحث کوو چې آیا په راتلونکي کې به بیا هم طالبان داسې یادې ته ورته کومه پرېکړه وکړي که نه، او همداراز دې سوالونو ته به ځواب ووایي چې ولې په کومو دلایلو د طالبانو حکومت خپله دا پرېکړه بیرته واخیستله. خو ستاسو نظریات به هم واورو. تاسو درانه اوریدونکو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ او له دې خبرونې سره راشئ، له میلمانه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې په تیرو درې ورځو کې نورو اوریدونکو ته بیان کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 1 شمیره تکراروم. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 340 00 1 2 3 00 00 1 1. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپو غوث جانباز د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو تماسونو ته به هم ځواب ووایو. خو لومړی له جانباز صاحب سره خبرې پیلو. جانباز صاحب، طالبانو خو اوس د انټرنیټ د فعالیت د بندېدو پرېکړه بیرته واخیستله، مګر په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي، ډېر زیات اټکلونه کیږي، ډېرې زیاتې اوازې او دروازې دي چې په کومو دلایلو د طالبانو لوی مشر د انټرنیټي خدمات بند کړي وو. ستاسو موندنې څه دي او ستاسو تحلیل څه دی؟ څه د دلیل د دې باعث شو چې طالبان دومره لویه پرېکړه وکړي او بیا له دومره عکس العملونو سره مخامخ شي؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. مولا نامعلوم، مولا حیبت الله، چې هر څوک دی چېرته چې دی لیدل کېږي، خو نه دې غوښتل چې زه فکر کوم چې د یو خوا خو خپل زور وښي افغانستان ته، افغانانو ته چې دی داسې یو زور لري چې د هغې په یو اشاره کېدی شي چې افغانستان بالکل فلج شي. د بلې خوا دا هم څرګنده شو چې نامعلوم هیبت الله او د هغې نږدې هغه حلقه د افغانستان د تعالی ترقي، د افغانستان د اقتصاد رغونې سره، د افغانستان د خلکو د رفاه سره هېڅ نوه مینه نه لري، هېڅ نوه تفکر د دې دپاره نه لري چې افغانستان دې د نورو هېوادو سره سیال شي، د افغانستان تعالی دې ترسره شي. دې لپاره دوی اصل فکر نه لري، دا سوچ هم نه لري او د دې غم هم ورسره نشته چې په افغانستان کې څه کېږي، چې افغانستان د دغې لویې نړۍ یوه برخه ده چې هغه هم غواړي ژوند وکړي، هغه هم غواړي کاروبار وکړي، تجارت وکړي، اقتصاد خپل جوړ کړي، دنیا نه باخبره اوسېږي، دنیا د افغانستان د حالاتو نه خبره اوسېږي. دا کس یا دا کسان چې هر څوک دي په دې سوچ کې نه دي چې په ملیون هاو افغانان بهر کې
عقیدوی مسله ده. او فکر کوي چې نه اوبخه یوازې داده چې بے پروايي ده یا بے غوري ده یا د خلکو له ژوند او ضرورت سره بے تفاوتي ده، او که عقیدوی مسله هم پکې ده؟
دواړه پکې دي. خو هر شی په مغې عقیدې او شریعت او طالباني اسلامیزم تعبیر دي. دلته چې هر څه وایي هغه دلته یو شی را پیدا کوي، خپل په بنیاد او خپل په تفکر او خپل په مغه مدرسې ډېر متحجره دي، د صفاتي ورژن کې په مغه روایت کې رمغړي او هغه ته به تمثيل دي.